دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 11 نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې، د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترهګرۍ او سخدریزۍ پر ضد جوړه کړل سوې کړنلاره باندې بشپړ عمل نه دی سوی. د امریکا په سنټ کې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ زړولو قرارداد منل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګرۍ او سخدریزۍ پر ضد جوړه کړل سوې کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربلل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. د ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا گنم چې د دې غونډې نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی، او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان سختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند سو، او پریکړه وسو چې پر پاتې 15 نقطو دي هم ډیر ژر عمل وکړل سي. د زیاته کړې چې د مدرسو ريجستریشن، د غیر حکومتي ادارو څارنه، د کرکې او نفرت خورونکو ویناو مخنیوي، او د اسلحو د نوو لایسنسونو په ګډون د افغان کډوالو پر چارو به هم ډیر ژر اقدامات وکړل سي. پاکستان ویلي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو په ضد عملیات کوي. څه موده وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده په نښه کړې. خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل:
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کارویانې کړي دي، او په وسلوالو کې زمونږ دپاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا سته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پر ماښام په ارګ کې وسوول چې د ملا عمر د مړینې اعلان وروسته افغانستان له انزوا څخه راوتلی او ډېری هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي د سولې خبرې په افغانستان کې دننه پیل شي. په افغانستان کې یوه هالنډي مرستندوی کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. د هالند د بهرنی چار وزارت تیر شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا دیبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. میرمن دیبیر یو تجربه لرونکي مرستندوی کارکونکي ده چې له 15 کلونو راپدې خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلنډي غیر حکومتي ټولنې هلویټاس لپاره کار کاوه. کله چې نوموړی د جون پر 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپین ورځ د سلور وسوال کسان لخوا وتښتول شو، د برمتګر پیژندګلوي لا نه ده سوی. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا په سنټ کې له ایران سره د نړیوالې ټیمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راووته چې دوه رایې کمې وې. اکثره ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه پر مخ به موږ د موافقې د عملي کولو او باري کولو لپاره سخت کار ته پام اړوو چې دا ډول ایران اټومي وسله تعقیب نکړي. بلخوا جمهوري غوښتونکي خپلې ماتې منلو ته تیار نه دي، او د سینټ د اکثریت مشر میچ میکونل ژمنه کړې چې دا رایه به د سینټ وروستۍ پریکړه نه وي، بلکې دی به بل اونۍ بیا رایه اچونه ته انتظامات کوي. ناټو د روس لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د یوې لوی پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو یوه ویان پرون له مشال راډیو سره په خبرې کې وویل چې ناټو د اوکراین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. روټرز خبري اژانس د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګوروډ اوبلاست کې چې له لوهانسک سیمې سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده د لوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانسک د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتونپال لخوا پر لپسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتونپال د روسي ځواکونو لخوا روزل کیږي او اصلي او تجهیزات ورکول کیږي. د ریټرز راپور د خپرو شوو اسنادو په حواله وایي چې د روس د دفاع وزارت د 300 هکټره مځکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غصې سبب ګرځېدلې دی د تلار هواروي چې فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې 119 د قرارداد په حق کې رای ورکړه. د امریکا او اسرائیل په ګډون 8 هیوادونو د قرارداد مخالفت وکړي. د اروپایي اتحادیې زیاتره غړي هیوادونه د هغو 15 هیوادونو د جملې څخه و چې رای استعمال نکړه، خو بیا هم د فرانس په ګډون تر نیم درسن زیاتو اروپایي هیوادونو د فلسطین په حق کې رای ورکړه. د فلسطین وزیر اعظم رامي حمدالله په پیرس کې خبریالان ته وویل چې دا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ رسمي غړیتوب د منلو پر لور یو مهم ګام دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپیه او په 1.65 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 19 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه 10 پیسې او په 28 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 2 شپېته پیسې او په 1 روپیه 0.05 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 2.04 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.05 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 10 او په کوئټه کې 12 او 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنځ تجارتی لارې سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت د پرمختیا په منصوبه کې پښتونخوا هیره کړې ده.
د 6 کال بجټ کې 50 روپۍ د غریبي کاریډور معنا ده د پښتانه بلوچ کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50-80 ارب روپۍ شته.
د پاکستان وزیر اعظم ویل دي ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قومي تګلاره باندې پوره عمل نه دی شوی او په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه پیلېږي.
دولسم او دیرلسم ستمبر مقالات دي او سپرلسم ستمبر باندې به اختتامیه دي.
د سیمه نړۍ نور راپورونو تفسیري هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړ شوې تګلارا باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې پر قومي اکشن پلان د شوی پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د لوړې پای غونډې د مشرې کولو په وخت کړې ده. نواز شریف ویلي اوس وخت راغلی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړي شي چې دا ډول بے نتیجې څرګنده شي. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال احمد الله راکړي.
په قومي اکشن پلان د شوی پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړې شوه او دې لړکې په آئین کې بدلون هم وکړې شو. نو ضروری ده چې د قومي اکشن پلان په هره برخه یو شان عمل درآمد وکړې شي. د وزیر اعظم وینا وه
میټنګ کا اب کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، کیونکہ
زدہ گنم چې د دې
غونډې سره نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېره خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د کمی اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی، خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي، نو پکار ده چې په کمی اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه، د گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکس دا روزه پورې جوړه شوی نه ده، پاره کې څه مشکلات دي. داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي، په هغې باندې زر زر عملیات کېږي او هغې ویل باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي چې موږ هم سب اکشن واخلو، دا چې ټوټل صورتحال دی دې خواله راوستي شي.
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کمواله راغلی دی، نو دا هم د فوجي عملیاتو په وجه دی، او که قامي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله راپور مو اوریدلی دی. اردن کو څنګه چې مو اورید، پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې د هر ډول ترهګرو ورستوالو پر ضد عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده. دا خبر پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دغې غونډې په اړه تفصیل د ریاض مساخیل په راپور کې وو.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل، پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکي خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی،
دا خبره موږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته، خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې موږ خپل امنیتي ادارې چمتو کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی؟ په دې اړه مو د سیمیزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو، نو دوی دواړه غاړي د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دا دی چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي، د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغرنګې په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي، هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا، دواړو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی، غنی نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي.
ترکیب پورې چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ سټریټیجی څنګه دې مشترکه عملیات نه کړی، تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندل. دا غي وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کی نو افغانستان دا غو د پاره سافټ کارنر لري، او هغه خلک چې په افغانستان افغانستان کې روانې کی نو د پاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی. دا ډیسټربنس به رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی دی چې ورسره بعد ترهګری خلاف په خشان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړکی د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ ویل دي د پاکستان مرکزی حکومت د چین کا د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتونو له سیمې پنجاب ته اړولې ده. له نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري. نوموړي وایي
دوستون ولس ته خبرتیا د پاره خپل د سنت کوریډور کمیټي کې سپیشل کمیټي ده. نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلا تر سوراب دا ټول روټ د سره عملا ختم کړی دی ستلې دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانونو لخوا کاره اوسپنه خبره دا ده چې هغه نه موږ ته دا کاریډور راځي نه د دې انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون سورته وي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوې مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
گورنمنٹ یو جواب هم نه ورکوي. وسپور هغه اسپیشل کمیټه چې دا مور زیاده وکړی چې د کاریډور د دې مشر تاجیدر صاحب دی چې پس پاتې دی کراچی سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې د دې کمیټې ته ملاقات ورکړ. زموږ د رفتار باز کو پالیسي خو نواز شریف جوړې نه اصل اقبال جوړې نه نیچی جوړې نه نور څوک جوړې پالیسی جوڑی میا نواز شریف صاحب دے دبل شہباز شریف صاحب نے ملاقات کمیٹی کا نور کی سینٹ کمیٹی کا دیو تقریباً شل کمیٹی ماں خپل رپورٹ سینٹ اڑان کی سینٹ میں باس کی
استاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه غلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلوماتي هغه ته لاسرسي نه ورکي. دا خبره تاسو په کمیټې کې یاست اوس هم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کی په دی حواله؟
نه 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 غلط بیان کی بار بار ډیر ساده موږ ثابت کړی نه د شش کال بجټ کې 500 روپۍ هم د غربي کاریډور باندې د پښتانه بلوچستان کاریډور کې نه جوړ کړی، بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور سوچي د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور سوچي دی پنجابي کاریډور ته 500 روپۍ شي د روډ کې موخه وي او اتا 1000 روپۍ دغه کې شي دی بس پنجابی کاریډور دی مکمل کوي لہذا من نور ګر دغه پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلې یاست کنه په تاسو کې اختلاف ستا په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دوه لږړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستملک نوم دی هغه یو خواته دی او هغه دیم پنجابیان او موږ نور کړي سندیان پښتانه بلوچستان نور بل خواته دا درې چې دی هغه دا ویستي خبره چیک ده
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهر خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتیریږي پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی، څنګه په تیزی سره روان دی بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې.
د سینیټر عثمان کاکړ سره زموږ د همکار بوریوال کاکړ خبرې تاسو اورېدې. او اوس د انګریزي ژبې ډان یوې ادارې تر ازو په دغه ادارې کې راغلي دي چې د تیرو څلوېښتو کلو رئیسې قبایلي سیمې کله په یوه وجه او کله بیا په بله وجه له نور پاکستان څخه په قانوني آئینی او انتظامی توګه بیلې ساتل شوې دي، خو اوس وخت راغلی چې دغه سیمې د نور پاکستان په څیر په آئینی او انتظامی توګه یو شان شي. د دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دي په انتظامي توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره جمع کړل شي، یو وار بیا دغه په قانوني آئینی او انتظامي توګه د پامه غورځېدلې سیمې موضوع بحث جوړ کړی دی. د ادارې په خبره که څه هم دغه سیمې په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي، خو په ارادي توګه د نور پاکستان په څیر د انتظامي او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا دا غوښتنه ځکه هم ډېر اهمیت لري چونکې هغوی نیخ په نیغه د دغو سیمو ولس منتخب کړي دي او د دا ډول استازو په خبره کې د هغو اناپرستو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي. د ورسپانې په خبره چونکې د یوې بلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډېر اثرات پرېوځي او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي، نو ځکه دا مهال د بلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي. خو یوې بلې صوبې سره د ضم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي، ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري او دغه اصلاحات دې د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تېره یوه لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي. اداریه زیاتوي چې په 2010 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون، قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غزول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغه سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. خو د ورسپانې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تیرې یوې لسیزې نه د وسلوالو او د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي او هغه دې د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د اداري فساد په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیاتو په خوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف لمشر عمران خان څخه غوښتلی دی چې د احتساب کمیشن لاړه خدي د نیولو بشپړه پلټنی وشي، ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پرون د صوبایي اسمبلی غونډې ته کړې دي. نور حال له پېښوره خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولی دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس تا دا گند پارا، زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا دیر دا اهمیت ور دی. زه تاسو ته خواس کوم چې کور کمیټه غونډه راو بلې او په دې اسمبلی کې، ځکه چې زما مجبوری دا، ملزم یم، زه په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او دا پارټی د ټول پاکستان نه لوړ پوړی غړي راو غواړي. دا پېښور ضلع منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې ز مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګنا بلکې د اسمبلی نه به هم استفا ورکوم. جولاف ریډول چې د مدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کلا د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو، نو هغه ته د سزا ملو شوه. دا حکومت لاله خاص صوبائی وزیر شاه فرمان اویل پکار دا چې احتساب په عمل کې خپل پردی اونشي او بغیر د سجرم نه بی ګنا خلک اون نیول شي. دا یادونه ده چې الله افریدی صوبائی احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالو په جرم نیولې دی چې نن سبا د پېښور لیډرنګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو د بحث او د دې د پیاوړي کولو لپاره د تجویزونو ورکولو په غرض پرون یو غونډه وشوه. په غونډه کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي او قومي مشرانو، چارواکو، د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښوره زلان یوسفزی راکوي.
د پاک افغان ولسی تړون ویاند نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وې، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولې دي. او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیز هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو او هغه زمونږ د پوري غاړې او د دې غاړې د خلکو لپاره د ولسمو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې
غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز مومن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوونکي قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې ست داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ د ماحول چې کم دی یا چې کم زمونږ لارې چارې دي دا هغه خرابول غواړي. نو په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. د کاغذ پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بیلیدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیغ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی، یعنی بد تاثیرات کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ را کم شوی دی او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوی دي. او زه هیله مندم چې دغه کړکېچ د منځورولو کې زموږ تجاران په کې خرو وګوري.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکالۍ په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پانا
بالاحصار جو ہے ڈال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو یا گئی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
اردن کو مشال رو تو پختونخوا کی د گرمی دو لسنی میں بجے شوی دی احمد شاہ زمین دی وقت مهم خبر نوڑا دکھ
دا پاکستان وزیر اعظم ویلی د ترګری او سردریزی پر ضد جوړ کړل سوی کړنلار باندې بشپړ عمل نه دی شوی. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول سوال په ضد عملیات کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ زړول قرارداد منلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی د ترګری او سختریزی پر ضد جوړ کسو کړنلار کمی اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. لومړی دا خبر پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستلو لپاره وربل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. لومړی ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورید د احمد شاه زمينه
د خبرونو به یو ځل بیا درته واورو. د پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی د ګری او سختریزی پر ضد جوړ کړل سوی کړنلار قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستلو لپاره وربل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. ده وویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
مهم خبرونه مو ورده اوریدونکو او سرزو اسلام آباد ته چې زموږ همکار سراج زهیر ته د پاکستان ځینې مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي. نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لېږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شوي او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترهګری په پیښو کې استعمالېږي. کچری د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي. لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجسټریشن په حق له د دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجسټر او غیر رجسټر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجسټر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل په ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې دعوې د ولس سره کېدې هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچۍ غونتی لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کومه چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي چې دې مسلې ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره د چدا معاملہ نور هم زیات شي. نو باید چې وفاقی حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو چارو طرف اوریدونکو د بی پولی خبریالانو سازمان روانه ولې په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنیو د نور عملی پر وجنه اندیښنه څرګنده کړې. دا سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. دغه دواړو مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارډرز په تیرو 24 غنټو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 20 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق شو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړی، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکی عملی او 45 تن ارشد علی جعفری ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل له ځایه وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدالعظم شینواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 حمله وشوه چې په خپاو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي په 2 ورځو کې د 2 کسانو وژنه او هم د 2 کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د عقلمندانه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کیدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حقله د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو لای یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بې معنا عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناهغښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول. اوسټریا یا اوترش هیواد یې دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو اساس کې مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیږدوله او همې 3 اورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل ښاره 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې راتلونکې اونۍ ښایي لږ تر لږه 2,500 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړمشپه 3,500 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځشنبه پورې د اورګاډي خدمات ورسته له هغه ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پورې درول شوی و د پنځشنبه پورې بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پورې یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سکال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو. نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه پر ورځ په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت لدی وغواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. مارکوس پوتسل ازادي ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي لبل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه نور حل کابل رحمت الله افغان راکړي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی شي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی شو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو. خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پوخانی ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ رادیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي، درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ته ځي لري اقدام پورته کړي، اما چې امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پرېږدي اقدام پورته. جرمني څخه روابط درلوده د سټیټي بغا سره، اوس اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني اقدام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لری بریخي چې پلان او منځ محل کې دی د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلوارې ډلې داعش په لرو پرتو سیمو کې درې شخصي زندانونه فعال کړي او دارنګه دغې وسلوارې ډلې ته د پاکستان لخوا په پراخه کچه مرستې را روانې دي. پاکستان له تر دې دمه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې چې هیواد کې یې د داعش آثار نشته. په دې اړه نور حال له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپېژندل شوی ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعال کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
دا رالاندی په سمر کې نه دي، لکه اوس په خچې دا لاندی په دې ځای کې دومره بسونه نه لري. نو داسې یو شپې نیمې مابس لري چې کله یو کس ونیسي د انتقالۍ،
خو دایمي
مابسونه یې هلته دي.
شاوخوا څومره کسان به په دې زندانو کې اوسي؟ دوی سره
یو سلو ویش کسان دو اوس چې دی تیران دي.
نوموړی وایي په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دیني عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخه نیولې دي. ولسوال غالب په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا له لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وایي په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره دا اصلي په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. دی وایي هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیم د پاکستان مداخله ده. او شپه ورځ شروع دي چې دی کې په کچرو باندې چې کوم شیان نازي توپونه دي چې زمیکونه د دوست سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا موږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دوته شروع کړي دي. نو دا د تیرا لار چې دا په خوا د امارات په مخ را سکړي و، اوس د لالپورې نه اخوا ترې نو پرچا ورته وي، پرې نو پرچا باندې د دو مستقیما هلته په جارو باندې مهمات را پورې وځي، د منظر ولسوالۍ نه نمبر خانې ته را وړي، دغې سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنگ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
زربور کی یو صدمور ته ورسوي او که خدای نه خواسته یو ولسوالۍ یا یو ځای د لاسه ورکړ شو، بیا خو دغه ټول مشرکي بس سکوت سره مخ کیږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو، زموږ په حکومت کې طاقت شته زمونږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مقیم مونږ ورنکو.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په پام کې لري چې د شینوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوې پوستې فعال کړي.
د افغانستان د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو تن مخالف وسلوالې د خزو په جامو کې نیولې دي. تر دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمېر وسلوال د خزو په جامو کې نیول شوي چې غوښتلې له کونړ څخه وځي. په دې اړه نورحال روح الله انوري راکړي.
د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دولت یو تن مخالف د غازی آباد په ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیولې چې د خزو جامې په تن وي او غوښتلې چې په چادرې کې له کونړ څخه کوم بل ځای ته لاړ شي. تاسو چې څوک وینئ د خزو په جامو کې نیول شوی نومي عبدالظاهر او د محمد ظاهر زوی دی. د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ اوسیدونکی دی. په ساو خوړ کې د صدیق اکبر په ښوونځي کې برحال استاد دی. د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد کې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت په خاطر توظیف شوي دي. عبدالظاهر د دوو نورو کسانو سره چې هغوی هم د خزو جامې اغوستي وي او په چادرګانو کې پټو د اوزو رمی او ماشومانو سره روانو. لومړی دوه کسان چې یو پکې ذبیح الله افغان چې د طالبانو مهم قومندان دی له امنیتي ځواکونو تیر شوي. د امنیتي ځواکونو په دریم کس شک پیدا شوی و. کله چې ودرولو او تلاشي ترې واخیستله نو سړی و. تحقیقاتو کې یې منلی چې وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودلې او څو تنه نورې په همدغه شکل له یادې سیمې راویستلي وو. قومندان وایي سره د دې چې افغان امنیتي ځواکونه هر ساعت وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي قرباني ورکوي او هر غړی د مرګ خطر سره مخامخ دي. خو بیا هم د خلکو امنیت ساتنې او د وسلوالو د بریدونو د شنډول لپاره په پوره اخلاص کار کوي. هغه ویل دی وړاندې هم د خزو په جامو او چادریو کې یو شمیر مهم مخالفین نیولي چې اوس مهال بندیندې. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نیول شوي کس په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
واشنگتن پوسټ اوسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري میاشتې راهیسې 1,30,000 افغانانو پاکستان پرېښی دی. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زوره باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنگ له کبله هیواد پرېښودی، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله څلور چنده زیاته ده. مرستندوی کارکونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15,00,000 رجسټرډ افغان کډوالو د پیژن پاڼو موده د روان کال د ډسمبر پر 1/3 پای ته رسیږي. کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقه ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ شي. بلخو په پاکستان کې د 1,00,000 نارجسټر شوو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی. د روشس خبري اجانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړي زیاتوي چې ریجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نور نه غځول کیږي.
دا هم په زمينه دغه مقاله مهم ټکی واورید او په جلال آباد کې د سلو شاوخوا جنو ولکانو ته د ټولنیزو ستونزو د هواري په لار کې د ټکنالوژي پر رول سلو ورځنی ښوونیز سیمینار کې زده کړه ورکړل شوه. نور حال جلال آباد زمون خبريال باز محمد عابد راکړي.
دغه ښوونیز سیمینار د ټیکنیشن شرکت یا په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ د پراختیا ادارې لخوا د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوی و او د پنجشنبه تر مازیګره یې دوام وکړ. د یادې ادارې مشر عمر منصور انصاري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه سیمینار نه یې هدف دا دی چې ځوانان خپلو ټولنیزو ستونزو ته د ټکنالوژۍ پر مټ حل لارې ولټوي.
افغانستان نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوفیشن لابس د اجتماعي نوښت یو پروګرام دی چې د هغې هدف دا دی چې ټولنیز فعالانه د ټکنالوژۍ د متخصصانو سره یو ځای کښېنئ. لومړی دوی په هغه ټولنیزو ستونزو مشکلاتو باندې وغږېږي او بیا د هغې د رسیدګۍ دپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام چې هغه په موبایل ویب او ډیسکټاپ باندې استفاده کیږي.
په دغه سیمینار کې په غټ اکثریت کې د ننګرهار کمپیوټر ساینس د کوونکو ګډون کړی و چې په اتو ګروپونو کې په اتو بنیادو ستونزو لکه تعلیم، روغتیا، ترانسپورت، فقر، زراعت، امنیت او چاپریال ساتنه یې خپل نظریات سره شریک کړل. د دغه سیمینار زده کوونکي خوشاله وو چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر څه زده کړل. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شکریا د ساينس پوهنځي دویم کال محصله یم. نو دا څو ورځې چې موږ دلته کار وکړو زموږ په آیډیا کې ډېر تغییرات راغلل او دا مال په ډېر فایده وکړو. ما هېڅ آیډیا نه درلودله چې ویب سایټ په برخه کې څه کار هم کیږي. یوازې فیسبوک دا نو شینې پیژندل کار نه آیډیا موږ ته ترلاسه شوه چې موږ څنګه کولی شو نور نوښتونه رامنځته کړو.
نوم یې عبدالبصیر د خوست ولایت او دلته د ننګرهار کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل یم. څلورم کال مې د الیپس پروګرام لپاره راغلی یم. موږ غواړو چې په افغانستان کې پروګرامونه نور زیات شي. موږ ډېر څه زده کړو، ډېر تجربه هم پیدا شوه. خپل د اپلیکیشن او د سافټویر باره کې ډېر څه ترلاسه کړو. غواړو چې هر ولایت ته پکار دی دوی رسیدګي وکړي او لاړ شي.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې په کابل او هرات کې ورته پروګرامونو باندې سیمینارونه جوړ کړي او په پام کې لري چې له دې وروسته په یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي او ځوانانو ته د ټولنیز نوښت په برخه کې پراخه معلومات ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لرو دوګي اوریدونکو استرازو یو بل راپور ته په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له خوا درې ورځنی نړیوال پښتو سیمینار سرله سبا پیلېږي. په دې سیمینار کې بل افغانستان، اروپا، امریکا او شمیر نور هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیارې بشپړ کړې دي. نور حال خدای نور ناصر راکړي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12 نیټې بیا تر 14 پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوی او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سر ته رسولې دي.
نو په دا اول چې موږ کوم سیمینار یې شېدی 12 او 13 ستمبر چې دی هغه موږ دا مختص کړی دی چې هغه به مقالات او 14 ستمبر باندې به اختتامیږي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلي او ځینې نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
ټول زموږ سره
دلته چې کوم کارکونکي دي علمي رجال دي اشعار شي دینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره ټول لس کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
خبر دا ده چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیر وخت دی اخته وو خو دا د کتابو کار لس کتابونه چې د نړۍ د بېلابېلو ګوتو د لیکوالو د پوهانو د منورینو کتابونه وه هغه کمپوز چاپ او بیخي په هره معنا را رسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو